السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پراونه خبرونه کوي چې د وزارت وی پاکستان بیت له تر هغه لري په ملاتړ سره د تزینه برابر نکړي چې امریکا پر وړاندې بل انتخاب کار واخلي او د سولې علي شورا اندونیزیا ته سفر کوي. د دې او نورو مطالبو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې نن سهار یو ځان وژونکي برید لږ تر لږه دوه سرتیري ټپیان کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویتنام په دانانګ ښار کې د جنوب ختیځ آسیا د مشرانو د غونډې ترڅنګ په لنډه لیدنه کې د سوریې په اړه یوه شریکه اعلامیه تایید کړې ده. او شمالي کوریا نن آسیا ته د ولسمشر ټرمپ سفر جنگ پارونکي او بالا ویل دا سفر به یوازې پینګیانګ نور هم د خپل اتومي پروګرام بشپړتیا ته متحد کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې نن سهار د یو ځان وژونکي برید مخه نیول شوې ده. د هلمند د والي ویاند په یوې خبر پاڼه کې وایي چې د ناوې ولسوالۍ په شور شورک سیمه کې د ملي اردو یو قرارګاه ته څیرمه برید کې دوه سرتیري ټپیان شوي. د دې دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې برید د هموای په واسطه ترسره شوی دی، خو هدف ته له رسېدو مخکې پیژندل شوی او ډزې ورباندې شوي دي. اخوا طالبانو رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې برید یې هدف ته رسېدلی دی او وایي چې د افغانستان ملي اردو سرتیرو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. تر دې یوه ورځ مخکې هم د لښکرګاه ښار په درېیم امنیتي حوزه بولان کې په یو مزدا موټر کې ځای پر ځای شو چاودیدونکو موادو په برید کې یو سرتیری وژل شوی او دولس نور ټپیان شوي وو. په غور ولایت کې د دې ولایت د یو شمېر اوسیدونکو تحسن نن هم دوام درلود. دا کسان چې حکومت دې ولایت ته په نه پاملرنه توروي، پرون یې د غور د والي د دفتر مخې ته د اعتراض خیمې ودرولي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن سهار د دې ولایت د ولایتي او دیني عالمانو د شوراګانو غړي او د ولایتي روغتون ډاکټران هم له اعتراض کوونکو سره یو ځای شول. د غور د مرکزي لوی لارې او د پوزلیچ د برېښنا د بند جوړول د اعتراض کوونکو له مهمو غوښتنو څخه دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی چې د روانې اونۍ تر پایه د دې شورا د رئیس په مشرۍ یو افغان هیئت اندونیزیا ته سفر وکړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل افغان هیئت به په دې سفر کې له اندونیزیایي لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي او د اندونیزیا له تجربو به ځان خبر کړي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه سفر موثریت ته د شک په سترګه ګوري او ټینګار کوي چې د سولې علي شورا باید د نورو هیوادونو نه د مرستې د راټولولو او پر هغوی د اتکا پر ځای په مستقیمه توګه له طالبانو سره د اړیکو ټینګولو هڅه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویتنام په دانانګ ښار کې د جنوب ختیځ آسیا د مشرانو د غونډې ترڅنګ په لنډه لیدنه کې د سوریې په اړه یوه شریکه اعلامیه تایید کړې. دا خبره روسی خبری رسنیو د کرملن د ویان دیمیټری پیسکوپ له خولې نن کړې ده. د روسیې خبری رسنیو رپورټ ورکړی په دې شریکه اعلامیه کې دواړه مشران په سوریه کې د داعش د وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره د ګډو هڅو په دوام او د ارتباطاتو د داسې چینلونو رامنځته کولو چې په منځني ختیځ کې د خطرناکو پیښو مخه ونیسي سلا شوي. د پیسکوپ له خولې ویل شوي دا اعلامیه د ویتنام په دانانګ ښار کې د دواړو ولسمشرانو د لیدنې لپاره په ځانګړې توګه مخکې له مخکې چمتو شوي. د روسیې د خبري اژانسونو د رپورټونو په حواله په دې مشترکه اعلامیه کې دواړو خواوو د سوریې ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او خپلواکۍ ته خپل تعهد تایید کړی او دغلته یې د روانې شخړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو د جنیوا د پروسې له لارې د سیاسي حل غوښتنه کړې. په اعلامیه کې دواړه لوري په دې سلا شوي چې د سوریې د شپږ کلن کړکېچ لپاره پوځي هوارې وجود نه لري. ټرمپ او پوتین نن په ویتنام کې له یو بل سره د قدم وهلو پر مهال خبرې کړې. سپین ماڼۍ تر اوسه پورې د کرملن د دې اعلان او د هغه خبرو اترو په اړه چې کرملن وایي پوتین او ټرمپ د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکاریو د کانفرنس ترڅنګ کړي، پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. شمالی کوریا نن اسیا ته د ولسمشر ترامپ سفر جنگ پارهونکې وباله. وی ویل دا سفر به یوازې پیونګیانګ نور هم د خپل اتومي پروګرام بشپړتیا ته متعهد کړي. ترامپ په دې سفر کې هڅه وکړه چې د پیونګیانګ د اتومي ارادو د کابو کولو لپاره ملاتړ راټول کړي او پر سیمه ییزو قوتونو ټینګار وکړ چې د شمالي کوریا د حکومت پر ضد یو موټی شي. سیمې ته د ولسمشر ترامپ د سفر په اړه د شمالي کوریا د یو چارواکي د لومړنۍ تبصرې په توګه د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان لقلي دولتي خبري اژانس ویلي، جګړه پارونکي سفر د دې لپاره چې شمالي کوریا سره د دې هیواد د ځان د دفاع په خاطر د اتومي تعهد له کبله مقابله وکړي. ترامپ درې ورځې مخکې د جنوبي کوریا په پارلمان کې د وینا پر مهال پیونګیانګ ته خبرداری ورکړ چې امریکا ته دې په کمن نه ګوري. خو نن شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویل د ولسمشر ترامپ خبرداری په اتومي برخه کې زموږ د پرمختګ مخه نه شي نیولی، بلکې لا هم موږ اړ کوي چې د خپل دولت اتومي ځواک د بشپړتیا لپاره هڅې چټکې کړو.
ازادي راډیو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان پر خپل خاوره د ترسانو پر ضد اقدام ونه کړي، امریکا ښایي د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره ګام پورته کړي. د چارو کارپوهان په دې اړه مختلف نظرونه لري.
نړیوال هم په دې پوهیږي چې پاکستان د افغانستان په مورد باندې دوه مخې سیاست لري، د دوی سره هم دوه مخې سیاست کوي.
د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوی ده چې د رواني اونۍ تر پایه د دې شورا د رئیس په مشرۍ یو پلاوی اندونیزیا ته سفر وکړي. افغان حکومت د قانون د جزا نوی جامع کوډ چې پخوانی ټول جزایی قوانین لغوه کوي د قانون د ښه حاکمیت په خاطر لوی ابتکار ګڼي. په لشکرګاه کې د ښوونځیو خزینه زده کوونکي د یو شمیر ځوانانو لخوا ځورول کیږي.
که دا مشکل دوام وکړي بیا موږ نشو کولی چې مکتب ته راشو.
د نور راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بچو پورې اورېدلی شئ. دفاع وزارت وایي پاکستان باید له ترهګرۍ په ملاتړ سره دې ته زمینه برابره نه کړي چې امریکا یې پر وړاندې له بل انتخابه کار واخلي. د دې وزارت وایان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که پاکستان د تورستانو له ملاتړ لاس وانخلي، ښایي امریکا په دې هیواد کې تورستانو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره له هرې ممکنې لارې اقدام وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او سیمې په اړه د اسلام آباد او واشنگټن په پالیسیو کې توافق موجود دی. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان باید پر دغه هیواد د امریکا تر نورو اقداماتو مخکې د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. د دغه وزارت وایان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا تر دې وړاندې دا ویلي که پاکستان د ترهګرو له ملاتړه لاس ونخلي نو نور اقدامات هم په مخ کې دي. نو په خبره امریکا او ناټو باید په دې برخه کې لاس په کار شي.
پاکستان باید دا خپل ژمنې په عمل کې ثابت کړي. که دا کار ونه کړي بل لار نشته دی بدون د دې نه چې د ناتو غړي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات په دوی باندې فشار واچي تر څو چې د تروریزم د ملاتړ څخه لاس واخلي. په هر طریق چې هغوی پوهیږي باید د هماغې طریقې نه کار واخلي تر څو چې پاکستان مجبور شي د تروریستانو د ملاتړ څخه لاس.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په بروکسل کې د ناټو د غونډې په څنډه کې لا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لا هم د پاکستان په سیاستونو کې بدلون نه دی راغلی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي د افغانستان او سیمې په اړه د اسلام آباد او واشنگټن په پالیسیو کې د نظر توافق موجود دی. دغه وزارت د موضوع په اړه د ازادي راډیو د برېښنالیک په ځواب کې لیکلي چې په وروستیو ناستو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په افغانستان او سیمه کې د بعد د ټینګښت په اړه هوکړې شوې او دا خبره سمه نه ده چې اسلام آباد په دې برخه کې همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپل هیواد د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي چې دغه ستراتیژي د پاکستان لپاره ښه فرصت دی چې په خپله خاوره کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي هم کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره ښه فرصت دی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې له کمپاین سره یو ځای شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان به وایي وسته دی وخت را رسیدلی چې امریکا د پاکستان پر وړاندې نور اقدامات وکړي. د افغانستان پخوانی لوی درسیز شیر محمد کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومه ستراتیژي چې امریکا وضع کړې ده او تر اوسه پورې پاکستان هغې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی او امریکا هم جدي هوډ کړی چې عکس العمل به وښیي. ډېر امکان لري چې امریکا په پاکستان باندې اقتصادي تعزیرات وضع کړي او سیاسي فشارونه لا نور هم ډېر کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته ویلي وو دا په پاکستان پورې اړه لري چې له رامنځته شوي فرصت څنګه استفاده کوي. ښاغلی کریمی وایي وسته دی وخت را رسېدلی چې د پاکستان د دوګونی سیاست د ختمولو په هدف باید د دغه هیواد فشارونه زیات شي.
و امریدل چې دفاع وزارت وی پاکستان باید له ترهګرۍ په ملاتړ سره دې ته زمينه برابر نه کړي چې امریکای پر وړاندې لبل انتخابه کار وخلي. د همدې موضوع په اړه زموږ همکار محمد حدیث پردیس د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون لغړی نواب منګل سره خبرې کړې دي.
پاکستان حکومت او د پاکستان استخباراتي اداره تل دا هڅه کړې دي چې د افغانستان په مورید باندې دغه سیاست وکړي. دا هم نړیوالو ته په خاص توګه امریکا ته په اثبات رسیدلې ده، هم د منطقې هیوادونو ته. اما بدبختانه چې دوی پالیسي همدغسې دوام لري او د افغانستان سره یې دوه مخې سیاست کړی دی. نړیوال هم په دې پوهیږي چې پاکستان د افغانستان په مورد باندې دوه مخې سیاست لري، د دوی سره هم دوه مخې سیاست کوي. نو د ټرمپ اخري پالیسي چې د دې منطقې په اړه اعلان شوه، د دې وزیر یو سور چراغ دی پاکستان لپاره وو چې باید دوی نه پاکستان ښه استفاده کړی وای. اما متاسفانه پاکستان په مغه پالیسي کې روان دی، امغه چې خپل اهداف ته ځان رسوي. دوه مخې سیاست کې هم دی د جغرافي هیوادونو سره، د جغرافي هیوادونو سره هم امریکا او د امریکا متحدینو سره.
بلې منګل صاحب، اوس نو امریکا ته څه کول پکار دي ستاسو نظره؟
زما په نظر امریکا ته پکار دي چې پاکستان باندې سیاسي فشارونه راوړي، اقتصادي فشارونه راوړي، ترڅو وکولی شي پاکستان په افغانستان کې د خپل مداخلو نه لاس واخلي. کچېرې ښه وخت همدا دی چې کچېرې پاکستان خپلو تعهداتو ته چې هغه د بل ملک په چارو کې مداخله نه کوي، تعهد نه پلی کوي، نو پکار ده چې امریکا او متحدین د نورو غوښتنو نه لا کار واخلي او پاکستان باندې یو قوي فشار راوړي.
منګل صاحب، فکر کوي چې پر پاکستان د امریکا د پوځي فشارونو په زیاتېدو او یا د سیاسي او اقتصادي فشارونو په زیاتېدو دغه مسله د افغانستان سیمې او نړۍ له ثبات سره مرسته کولای شي؟
د امریکا ګټې چیرته په خطر کې کیږي؟ د امریکا سربازانو او افسرانو ته په تاوان پکې رسیږي. امریکا ته دا قانون جواز ورکړی دی چې هغه دوی نه باید لمنځ ویسي. امریکا ته کوم معلومات شته چې د پاکستان کې د القاعده، د داعش او همدارنګه د طالبانو قرارګاوي موجود دي؟ د کوټ په د کوټ شورا ملته موجوده ده، په پېښور کې د پېښور شورا ملته موجوده ده، په لاهور او همدارنګه عبدالآباد کې بل ندین مرکزونه درلودل. بینان دوی دوه مرکزونه زما په نظر داده چې په پاکستان کې هغه پټوځنونه چې دوی ته معلوم شوي وي چې هلته طالبان او مخالفین اوسېږي، تجهیز کېږي، اکملېږي، د خپل بې پیلوټو تیارو د ضربو لاندې ونیسي، تر څو پاکستان د خپل رفتار ته متوجه شي.
د پاکستان لخوا له تروریزم سره د همکارۍ د موضوع په اړه مو د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون د غړي نواب منګل څرګندوري واورېده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سولې علي شورا وی ټاکل شوې ده چې د رواني اونۍ تر پایه د دې شورا د رئیس په مشرۍ یو افغان پلاوی اندونیزیا ته سفر وکړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به په دې سفر کې له اندونیزیایي لوړپوړو مقاماتو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه سفر مؤثر د دې سفر مؤثریت ته د شک په سترګه ګوري او ټینګار کوي چې د سولې علي شورا باید د نورو هیوادونو د مرستې د اتکا پر ځای په مستقیم ډول له وسلوالو طالبانو سره اړیکه ټینګه کړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شورا وای افغان پلاوی به د انډونیزیا له ولسمشر او یو شمیر نورو انډونیزیایي چارواکو سره د سولې په برخه کې د نوموړي هیواد د تجربو او له افغانستان سره یې د مرستو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل انډونیزیا یو لوی اسلامي هیواد دی او د روانو جریانونو په جوړښتونو نفوذ لري، نو ځکه به نوموړي هیواد ته د افغان پلاوي سفر ګټور وي. هغه وایي ټاکل شوې د روانې اونۍ تر پایه د سولې د عالي شورا د رئیس په مشرۍ یو پلاوی انډونیزیا ته سفر وکړي. تر ډیره به د دغه سفر د خبرو محور او ایجنډا د سولې په برخه کې د انډونیزیا په تجربو بحث وي، او دا چې انډونیزیا یو لوی اسلامي هیواد دی د روانو جریانونو په جوړښتونو هم نفوذ لري. زما په نظر دا سفر به له لاسته راوړنو ډک وي. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی افغانستان ته سفر درلود چې له افغان ولسمشر او خپل افغان سیال سره یې په کتنه کې د سولې د پروسې په برخه کې د هر اړخیزو همکاریو ډاډ ورکړ. میرمن ریتنو مرسودی د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی ته بلنه ورکړه چې انډونیزیا ته سفر وکړي او د سولې په برخه کې د دوی له تجربو ګټه واخلي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه سفر بې ګټې بولي. د دوی په وینا د جګړې او سولې په برخه کې د هر هیواد شرایط، ستونزې او تجربې مختلفې دي او په بل هیواد کې د بشپړ تطبیق وړ نه دي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې عالي شورا ته په کار ده چې د وخت له ضایع کېدو او پر نورو د اتکا پر ځای نیغ په نیغه له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره با اعتباره اړیکې ټینګې کړي.
لازمه ده چې سولې شورا ځان وغولي، نه مناسبه ده چې کاذبې هیلې خلکو ته ورکړي او نه هم وخت لاسو شي او نه هم د منابعو او د وسایلو بې ځایه ضایع کېدل. خبره دا ده چې په کور دننه باندې دغه انرژي چې د سولې شورا لري یا په ستراتیژۍ په جوړولو باندې، طالبان سره په اړیکو باندې، په لابیګرۍ باندې، د خلکو اذهان جوړولو باندې کوي.
خو د سولې عالي شورا وایي چې انډونیزیا یو لوی اسلامي هیواد دی، د فتواګانو د ورکړې جید دینی عالمان لري او د اسلامي نړۍ د ستونزو په هواري کې ښه او ګټور رول ادا کولی سي. نو ځکه د دوی په خبره دغه هیواد ته د افغان پلاوي سفر مهم دی. ښاغلی خادم زیاتوي افغان حکومت له دې وړاندې هم د سولې په برخه کې یو شمېر نورو هیوادونو ته د همکاریو لاس وکړی، خو په خبره یې ګټورې او د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې.
افغان حکومت د قانون د جزا نوې جامع کوډ چې پخوانی ټول جزایی قوانین لغوه کوي د قانون د ښه حاکمیت په خاطر لوی ابتکار ګڼي. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش چې د شنبې په ورځ د جزا کوډ د رسمي جریدې د چاپ پرانسته کوله وویل د جزا ډېری قوانین خواره وارول او اړتیا وه چې جزایی مواردو ته د ښې رسیدګۍ لپاره په ټولو یو وار بیا کتنه وشي. د افغانستان د عدلي وزیر وایي د جزا د کوډ په جوړېدو د 1491 لمریز کال راهیسې کار شوی چې لمخې د حدودو، قصاص او دیت د جرمونو مرتکب د اسلامي شریعت د حنفي فقه له حکمونو سره سم مجازات کیږي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
په افغانستان کې د قانون د ښه حاکمیت په هدف د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له قانون پرته د دغه هیواد شاوخوا 3 ټول جزایي قوانین له ځینو تعدیلاتو سره په یوه کوټ کې ځای پر ځای شول. د افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش وایي د افغانستان قوانین تر ډیره خواره واره ول او ګڼو جزایي قوانینو نه همغږي رامنځته کړې وه. ښاغلی دانش چې د شنبې په ورځ د قوانینو د دغې مجموعې پرانیسته کوله وویل جزایي قوانین نه یوازې دا چې همغږي نه و، بلکې دې ته هم اړتیا وه چې بیا کتنه یې وشي، اصلاحات پکې راشي او په اسانه توګه د فهم وړ وي.
خود قانون جزایی ما با این که نامش قانون جزا بود،
د جزا قانون سره لدی چې نوم د جزا قانون په کار وشه ټول د جزا قوانین په همدې کې وای. خدا سین نو اوس یې کسر پر تلکړو د جزا نوې کوډ له پخوانیو قوانینو 50% ډیر سلری
حالا در کود جزا اضافه شده.
د افغانستان د جزایی او مدني قوانینو نشاو خدلوه کاله تیر شوی. افغان حکومت وکاله وړاندې په جزایی قوانینو د بیا کتنې او تعدیل ژمنه کړې و. د جزا کوډ چې حکومت د جزا جامع قانون بولی په 1948 مادو او فصلونو او دوو ټوکونو کې چاپ شوی دی. دا قانون چې تازه ری جرمونه او جزاګانې تنظیموي د حدود او قصاص او دیت جرمونو مرتکب پکې د اسلام د شریعت د حنفی فقه له حکمونو سره سم مجازات کیږي. د جزا په کوټ کې د جرمونو ډولونه او اندازه، د جرم مانوي عناصر، د جرم ترسره کوونکي شریک او مرستیال ته جزاګانې، د جرم د تکرار صورتحال، جنگی جرمونه، د دولت امنیت او اقتصاد پر وړاندې جرمونه او داسې ډیر نور واضح شوي او جزاوې ورته ټاکل شوي دي. افغان حکومت هیله مند چې د جزا د کوټ په تطبیق سره چې د قوانینو ترمنځ ښه همغږي لري، په تازه جرمونو او جزاګانو پورې اړوند اصول، قوانین او حکمونه ښه تنظیم او ورسره به د قوانینو رعایت ته پاملرنه ډیره شي. د افغانستان د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور وایي د جزا کوټ د قوانینو داسې مجموعه ده چې د هیواد نامتو علماو او استادانو پرې څلور نیم کاله کار کړی دی.
د دغه تاریخي او بارزښت اثر په غنامندۍ کې د هیواد تر ټولو جهید علما، د هیواد د علماو سراسري شورا، خطیبانو، د پوهنتونونو د شریعت او حقوقو پوهنځیو له استادانو، دانشمندانو او د علماو د تصنیف له مجموعه استفاده شوې ده.
د جزا کوټ د 1395 یم لمریز کال د هود په میاشت کې د افغانستان کابینه تصویب او ولسمشر محمد اشرف غنی توشیح کړی دی. د جزا کوټ په رسمي جریده کې راغلی چې دا کوټ په رسمي جریده کې لخپریدو نه میاشت وروسته نافذیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په لخرګه کې د خونځیو خزینه زده کوونکي زورول کیږي. که څه هم د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلان په دې اړه ناخبري ښیي، خو خزینه زده کوونکي وایي که د کوڅه ډبو ځوانانو له لورې د دوی زورول دوام وکړي، ډېری نجونې به خونځي ته لاړه نه شي. د هلمند والي وایي ډېر ژر د امنیتي ځواکونو په مرسته د دې کار د مخنیوي لپاره اقدام کوي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار محمد الیاس تایی په رپورټ کې اورو.
په لشکرګه کې د ملالۍ په نوم د یوه ښوونځي څخه کم 15 زده کوونکي په پرله پسې ډول د یو شمېر کوڅه ډبو ځوانانو لخوا ازار او زورونې اندېښمنې کړي دي. د دوی څخه ځینو ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي د پیل او رخصت پر مهال د یو شمېر موټر سایکل سورو ځوانانو لخوا زورول کیږي، د سره پوړنی او د لاس یا کتابونو بکسونه وړل کیږي.
انجن باید ډیر درس ووایي چې د ټولنې پرمختګ وکړي، او که دا مشکل دوام وکړي بیا موږ نشو کولای چې مکتب ته راسو او دا مشکل باید حل شي. راته
اسم ما صبرینا، ما کله د اخترای مکتب د می چند مدت است کمی مشکل درم. در بعضی از بچه ها هستن که آزار میتن، در سر متسکل اول تعقیب میکنن تا خانه را و بعد هم هر چیزایی میگن که قابل گفتگو باید نباشه. این چیزا در جامعه ما چین یک جامعه اسلامی است.
زکی هستم، یکی از مثلا مثل 11 در راک هست. ما کمیشک در طرف خانه میریم، بعضی از بعضی ها که باید آزار دخترها میشن، چادرهای شکش میکنن و بعضی هم دستکولای شکش میکنن. ما از مسئول که امنیتی ما میخواییم که ما را در این موضوع کمک کند و از طرف سوپ و از طرف وقتی که ما طرف خانه میریم ما را کمک کند. غیر از او یا که ما را دوباره مطب نمیمانن یا که مجبور استیم نیاییم.
د شونځیو د شجنه زده کوونکو ازار او زورونی شاید په ټول هیواد کې وجود ولري، خو د لشکرګاه د یو شمېر شونځیو شجنه زده کوونکي وایي شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې په منظم ډول زورول کیږي او هڅه کیږي چې شونځیو ته د نجونو د تللو مانع سي. د لشکرګاه ښار په دوهم امنیتي حوزه کې د ملالۍ په نوم د شجنه زده کوونکو د شونځي مدیره هم د نجونو ازار او تعقیب مني. اغلی زینب ازادي راډیو ته وویل په دې تور څو تنه نیول سوي دي، خو د امنیتي ادارو لخوا بیرته خوشي سوي دي.
درې ورځې مخکې بیا دغه د دې خواسته د خلک ورک سو او بند سول، اوس د معلمینو د نمرې د خواسته خو د تور ټنګ د خواسته په دغه سیمه کې دی پیدا سوي دي. هغه هم د موټر سایکل کې دوه نفر دي، یو نفر شاته کښین یو مخته، بس شې روان یا انجونی، یو درې کوشنی انجونی، یو کوشنی ورسره واغی کشکړې وزین دي، خو نه وړي د دې د وجې څخه بسته وړي و یو بسته وړي. بیا هم موږ د غوزې څخه خلک راوغوښتل، قومندان امیر اوزرالی او دا ول ژر ژر تر ژر زده د دې مخنیوي کوم.
مدیر وویل کچیر دغه ستونزه دوام وکړي امکان لري ځینې نجونې ښوونځي پرېږدي. د هلمند والي چې څو میاشتې وړاندې د ښځینه زده کوونکو د زورونې د مخنیوي وعده کړې وه، بیا ژمنه وکړه چې د امنیتي او کشفي ادارو په مرسته به یا د ستونزه هواره کړي. حیات الله حیات ازادي رادیو ته ول تر اوسه د معارف د ریاست لخوا دوی ته په دې اړه شکایت نه دی سوی.
من اړوند امنیتي ارګانو ته د پولیسو او امنیتي ملي په شمول باندې دنده ورکړی دی. هر چیرې دغه سي قضيه ویني باید من تاوال راکی. زه په تاسف سره باید وایم چې هر دفعه زه د تاسو د خوري نه خبرې کوم، یعنی زه د خپل امنیتي ارګانو نه خبرې کوم. نو زه دا جدي موضوع به ان شاء الله دا تعقیبوم تر څو خپل هغه څوک چې دای مسولیت او دنده د هغه د خوانه خبر شو دي په اړوند جدي اقدامات وکړو.
د هلمند پهن د ریاست اړوند د زده کوونکو د امنیت او ساتنې د مدیریت مسؤل شاولی وردګ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې اړه دوی ته هم شکایت نه دی سوی. د هلمند پهن د ریاست مسؤلین وایي په ټول ولایت کې 1,000 زده کوونکي شونځوي ته ځي چې تر ټولو ډیر یې په لشکرګاه ښار او ګرشک ولسوالۍ کې دي. ممتلی استی د ازادي راډیو هلمند.
دا کندز یو شمیر اوسیدونکو د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د امنیت او لزیاتي دوه سر ټکوي او زیاتوي چې د دې ولایت سیمې چارواکي د امنیت پراوستو کې پاتې راغلي. دوی لولسمشر غواړي چې د دې ولایت په دولتي ادارو کې د اساسي بدلون راولي او پر ځای د مسلکي وړ کسان پر دندو وګماري. په دې اړه اجمل آرین له کندز رپورت لري.
په کندز کې نامنو یو د سړي تختونکو پیښو د دې ولایت خلک اندېښمن کړي دي. د کندز یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ورستیو کې په دې ولایت کې نامنو یو د سړي تختونکو پیښو یو ځل بیا زور اخیستی چې دغې مسلې خلک سخت اندېښمن کړي او زیاتوي چې د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې پاتې راغلي. د هغوی د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال خلک له کندز ښار څخه ولسوالیو ته په ډاډه زړه تګ راتګ نه شي کولی، ځکه د لارو په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو او د غیر مسؤلو وسلوالو شتون ډیر شوی دی. د کندز دوه تنو اوسیدونکو حاجي حشمت الله او بشیر خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زورګویي ده، جزیه اخیستل دي، یو خواته طالب ده او بل خواته اربکی ده، قومندان هم بې کفایته سړی ده، والی هم بې کفایته سړی ده. ډاکټر صاحب اشرف غنی نه غواړو چې زر تر زره د کندز غمه دې وخوري. داس دا سره کوم حکومت دا چیرې سی به کفایت والی دا او قماندان د امنیت د اغره ولي کې بس کندوز ته مونږ غواړو د نوې حکومت نشي مونږ ته سم قماندان د امنیت راولي والی راولي چیرې سی جنگ دا واغه د په کندوز کې څه خبره ده مونږ ویل نوې حکومت کې کوم تغیرات ورسې هیڅ کوم تغیرات نشته. همغه شی همغه
د دې ولایت وسیدونکو له مرکزی حکومت څخه غواړي چې د نوموړي ولایت په سیمه ییزو ادارو کې بدلون رامنځته کړي او پر ځای د مسلکي او وړ خلک پر دندو وګماري. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس دین ولی دی خلکو دی خبرو په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل:
دی کفایتي مسولین بده کی ما خدمت دی پولیس خود او فرمان دی دوی خدای دې
د چارواکو دی بکفایتي لکبل موږ هر ورځ دی خپل سرتيري له لاس ورکو. موږ حتی په خپل کورونو کې دی امنیت احساس نه کوو او حتی دی خلکو بچان هم خونځوي ته نشي تللای. بل خو دی کندز دی امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیا دی دوغه تورونو پر دولو سره وای چې دی تیر څو میاشتو په توپیر په دی ورستوي کې دی ولایت په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راغلی.
وضعیت امنیتی حاکم در ولایت کندوز به هر شهروند قابل دید است و محسوس است که
د کندوز روان امنیتی وضعیت ټول خلکو ته معلوم دی او په دې ټول خلک پوهیږي چې په امنیتی وضعیت کې څومره بدلون راغلی او امنیت د هر ورځې په تیرېدو سره د ښه کېدو په حال کې دی. د کندوز د خلکو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې په دې ورستو کې د دې ولایت په مرکز کې وسلوالو غلاو د سړي تښتونکو پیښو هدفي وژنو او نامنو یو ځل بیا زور اخیستی او له کبله یې د دې ولایت ټول سیدونکو د خپل راتلونکو په اړه اندېښمن کړي دي. اجمل آرین، ازادۍ رادیو، کندز.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشرانو د سوریې په اړه یوه ګډه اعلامیه تصویب کړه. د روسیې خبري اژانسونو د کرملین د ویان په حواله ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په ویتنام کې د آسیا پسیفیک اقتصادي همکارۍ د سرمشریزي پر مهال تر لنډ تماس وروسته دا اعلامیه تصویب کړه. نور په دې اړه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د سوریې په اړه د روسیې او امریکا د ولسمشرانو په ګډه اعلامیه کې دواړو مشرانو موافقه کړې چې د داعش ډلې د ماتولو لپاره به ګډو هڅو ته ادامه ورکوي او د روسیې د خبري اژانسونو په حواله دواړه لوري به په منځني ختیځ کې د خطرناکو ټکرونو او پیښو د مخنیوي لپاره د ارتباطاتو چینلونه فعالوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي دغه ګډه اعلامیه د ویتنام په دانانګ ښار کې د سرمشریز په څنډه کې په ځانګړي ډول د ولسمشرانو کتنې ته ترتیب سوې وه. د روسیې خبري اژانسونه وایي په دې اعلامیه کې دواړو لوریو د سوریې ځمکني بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي حاکمیت ته خپل تعهد تایید کړی دی. پیلامیه کې د ملګرو ملتونو د جنیوا پروسې په چوکاټ کې د سوریې د لانجې د سیاسي حل غوښتنه سوې ده. پیلامیه کې ویل سوي دواړو لوریو موافقه کړې چې د سوریې شپږ کلنه شخړه نظامي حل لار نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین په دې اړه نن په داسې حال کې لنډې خبرې وکړې چې په ویتنام کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو د سرمشریزي پر مهال د یو ګډ عکس اخیستلو لپاره سره روان و. سپینې ماڼۍ ویلي د دواړو ولسمشرانو ترمنځ کومه رسمي کتنه نه ده پلان سوې. دواړو ولسمشرانو پرون د شپې د ډوډۍ پر مهال یو بل ته لاسونه ورکړل او نن یې د دې سرمشریزي د پیل پر مهال هم لاسونه سره ورکړل. سپینې ماڼۍ پرون ویلي وه په مهالویش کې د ځینو ټکرونو له کبله د دواړو ولسمشرانو ترمنځ کومه رسمي کتنه پلان سوې نه ده، خو دا ممکنه ده چې دواړه ولسمشران شایي یو بل ته لاس ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته په 12 ورځني سفر وتلی دی. له زیاتې مودې راهیسې د امریکا په مشرۍ ایتلاف او روسیا په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي. د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې روسیا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. امریکا بیا د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې د سوریې د رژیم پر ضد جنګیږي. په دې جګړه کې په زرګونو کسان وژل سوي او په لاکهاو نور خلک کډوال یا هم بې ځایه سوي دي.
څلورم بجې شوې دي. له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
چارواکي وایي د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې نن سهار یو ځان وژونکي د موټر په وسیله په برید کې لږ تر لږه دوه سرتیري ټپیان کړي دي. دوی وایي د هموای موټر په واسطه دغه برید شوی دی او هدف ته تر رسیدو مخکې پیژندل شوی او ډزې ورباندې شوي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دې برید کې افغان ملي اردو ځواکونو ته درنه مرګ شور لاړولی. په غور کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو تحسن نن هم دوام درلود. دا کسان چې حکومت دې ولایت ته په نه پاملرنه توروي، پرون یې د غور د والي د دفتر مخې ته د اعتراض خیمې ودرولې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوی ده چې د روانې اونۍ تر پایه د دې شورا د رئیس په مشرۍ یو افغان پلاوی اندونیزیا ته سفر وکړي او د اندونیزیا له لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویتنام په دننګ ښار کې د جنوب ختیځ آسیا د مشرانو د غونډې ترڅنګ په لنډه لیدنه کې د سوریې په اړه یوه شریکه اعلامیه تایید کړې. دا خبره روسی خبری رسنیو د کرملین د ویان دیمیټری پیسکوف له خولې نن وکړه. او شمالي کوریا آسیا ته د ولسمشر ټرمپ سفر جنگ پارونکې بللې او ویلي دا سفر به یوازې پینګیانګ نور هم د خپل اټومي پروګرام بشپړتیا ته متحد کړي.
او تر اونیزو پروګرامونو مخکې له واصل وسال څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د پاکستان سوپر لیگ دریم پړاو سیالیو د لوپاړو بولی چې ټاکل شوی سبا شپه ترسره شي، پکې نه افغان لوپاړي هم شامل دي. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ پرې اړه سویلو ډډه کوي، خو د پاکستان سوپر لیگ سیالیو په ویبپاڼه کې د خپرو شوو لوپاړو په نوملړ کې د نه افغان لوپاړو راشد خان، محمد نبی ساحل، دولت زدران، شرف الدین اشرف، ګلبدین نائب، نجیب الله زدران، سمیع الله شینوار، شاپور زدران او ظاهر خان نومونه لیدل کیږي. د دغو سیالیو په دوهم پړاو کې هم څلور افغان لوپاړي، محمد نبی، شهزاد محمدی، طارق ستانگزی او مجیب الرحمن اخیستل شوي وو. د لوپاړو د بولۍ په نوملړ کې د کرکټ د نړۍ 1501 پیژندل شوي ستوري شامل دي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د یو شمېر ژمنیو لوبو ننداره او سیالۍ ترسره کیږي. د ژمنیو لوبو د اتحادیې رئیس منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې یا د ننداره او سیالۍ په بامیان ولایت کې د درې ورځو لپاره پلان شوي دي. د ښاغلي شهزاد د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې دغه ننداره او سیالۍ په جدي میاشت کې د بېلابېلو ژمنیو لوبو د سلګونو لوبغاړو په ګډون سره پیل شي. په دغه سیالیو کې به د یخ پر مخ سکي، هاکي، کرلینګ، سکیټ او یو شمېر نورې لوبې شاملې دي. او د 19 کلنو آسیایي جام سیالیو په لړ کې سریلانکا افغانستان ته په 2 منډو ماتې ورکړه. د لوبې په چا افغانستان وګټله او سیالۍ لوبډلې سریلانکا ته د توپوهنې بلنه ورکړه چې سریلانکایي لوبډلې په 2 اوورونو کې د 2 وکټو په زیان سره افغانستان ته د 190 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې افغان 19 کلنې لوبډلې ورکړل شوی هدف پوره نه شو کړای او ټوله لوبډله په 115 منډو وسوځېده او لوبه د 2 منډو په توپیر وبایلله. دغه لوبه د ورښت له امله 2 اوورونو ته کمه کړه شوې وه. افغان لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې پاکستان ته د 2 وکټو په ستر توپیر ماته ورکړې وه. د ورزشي خبرونو پای.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې اسي په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرسیال همایون همایون د جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د دارالانشا پر رئیس خدای نظر نصرت باندې د پراخ مالی فساد تورونه لګولي. په مقابل کې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس پر همایون همایون د فساد تورونه لګولي. د همدې موضوع په اړه د ولسی جرګې حقیقت موندونکي کمیسون هم څېړنې وکړي. د حقیقت موندونکي کمیسون له پریکړې وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ومنله چې له 500 لکو زیات افغانۍ چې د امنیتي تدابیرو لګول شوي بیرته ورکړي، او دغه کمیسون د دارالانشا رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. خو د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت بیا وایي چې د حقیقت موندونکي پلاوي پریکړه ورته د منلو نه ده. د حقیقت څه دی؟ د اونۍ په پروګرام کې د دغه موضوع د لا وضاحت په هدف د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت را سره میلمه دی.
نصرت صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت
راکړ. تشکر، تاسې نه مننه، خیر یاست، خیر راغلاست.
غواړم لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم نصرت صاحب، چې د حقیقت موندونکي پلاوي د تاسو د ولسی جرګې د رئیس د لومړي معاون په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړه. ظاهرا د ولسی جرګې رئیس اول معاون او ځینې نور غړي چې دوی پریکړه کړې وویل چې موږ ورته احترام لرو او راضي دي. تاسو ته څونه راضي یاست؟
دا لکه څنګه تاسو معلومه ده، جرم یو فردي حالت ده. هغوی چارې یو خپل پړه ومنله، یا د جا کمیټې هغه پریکړې ته یې پریکړه نه ورته وایي، گزارش یا رپورټ ورته وایو، هغې ته احترام وکړو. په دوی هر چا پورې اړه لري، د هر چا خپل شخصي کار ده. اما ولې شخصا زه خپله دې سره موافق نه یم، ځکه په دې کې په موږ باندې ډېر ظلم سوی ده، بې عدالتي سوی ده، چې موږ د یو نوع سیاسي قربانیو ښکار سوي یو. د هغو په اساس باندې موږ قطعا د دغې پریکړې سره یا د دغې گزارش سره موافق نه یو. که پریکړه کېږي یا فیصله کېږي، موږ هماغه عدلي او قضایي ارګانونه چې مخکې ځواب ویلی ده هغوی باید ځواب وایي. هغوی چا ته ځواب وایي بیا موږ ورسره قانع یو، د دغو گزارش سره موږ قانع نه یو.
نصرت صاحب، د دې تصمیم نه وروسته یا دغه گزارش له خپرېدو وروسته تاسو ولسمشر ته لیک واستو؟ په دغه لیست لیک کې مو کله وضاحت ورکړئ اوریدونکو ته چې څه مو لیکلي دي؟ له ولسمشر نه مشخصه توګه څه غوښتي؟
ولسمشر ته ما څو پیشنهادونه کړي دي چې په راتلونکي کې دلته د یو مامور د مسؤلیت په باره کې ده، د یو مامور د خپلو کاري کارونو په استقلالیت حالت په باره کې ده، او هر چا ته د یو حد او حدودو د ټاکلو په باره کې ده. او په موږ باندې چې دا کوم جریان نه تیریږي په دې اوو میاستو لره، په دې خوا تر اوسه پورې چې موږ په حیث یو مامور چې مسؤلیت یې په المانۍ نه لرو، دلته په تنهایی باندې په ولسي جرګه کې چې غوښتل سي غیر قانوني کړنې په اداري چارو کې ترسره سي، یا مثلا یو څوک راجګیږي د خپل راتلونکي پلان په خاطر باندې رئیس مالی خپل شخص موږ ته معرفي کوي، یا غواړي چې په غیر طریقه په غیر مستقیمه طریقه باندې د کمیسیون د اصلاحاتو د امتحان مخه ونیسي او خپل نفر ځای په ځای کې، یا داسې نور کارونه د هغو د مخنیوي په خاطر، یا د بعضې نورو د ولسي جرګې د تاسیساتو نه غوښت د غیر قانوني استفادې په خاطر باندې موږ تقریبا د شپه اووه میاشتې مقاومت کړی ده. نو بیا ما ولسمشر ته په همغه لیک کې لیکلي دي چې شپه اووه میاشتې ما دلته په تنهایی صورت باندې دغو مهمو کارونو باندې کې مقاومت کړی سي، هغه خلکو ته معلوم دي سي، هغه داسې کسانو په مقابل کې ما مقاومت کړی ده سي. مثلا نایب صاحب اول یې داسې مې ته وویل چې دوی هم زورواکي دي، هم جایدادونه غصب کړي دي، هم یې خلکو ته رشوت ورکړی ده، هم یې خلکو نه اخیستي دي. بیخي زیات مثالونه دي، دا ما ټول ولسمشر ته واضح کړي دي. او بیا مې د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په دا شپه اووه میاشتو کې ما هیڅوک داسې ونه لیدو چې د حکومت له خوا نه په واقعي شکل باندې موږ حمایت کړي دلته، او یا هغه د موږ قانوني کړنو په مقابل کې یو چا ته ورته وایي چې ورور خپل حد دې وپېژنه، ته قانون ته تن کې د کپ قانون کې دغه مامورین ملامت وي، خو د خپله سزا به وویني. اما کپ قانون کې ملامت نه ویني، ته چې د زور او د فشار له طریقې تهدید له طریقې غواړي د دې روحي روحی او روانی ته فشارونه لاندې راولي دا خو د مامور مسؤلیت نه دا خو ظلم د بدی نظام کې خو دوره جی تیریږي ریاست جمهوری دغه حالت مرحله ختمیږي دا په تاریخ کې پاتې کیږي نو دغه سی بعضی موارد چې مخبل ولسمشر ته لیکلی دي
نصرت صاحب کا ستاسو د ولسی جرګې د لمړی مرستیال ترمن جنجالونو ترش کدا راته وای چې پلانډو کې چې دا جنجالونه کم سره شروع شو او اصلي هغه د جنجال دا او د بحث مطرح موضوع څه ده چې هغه تاسو په فساد تورنوي او تاسو هم خپل دلایل لري اصلي دا د جنجال پیل کم شروع
د جنجال پیل خو په اول کې چې د نائب اول وټاکل سو یو څو ورځې یو هفته او دوه هفته یا درې هفته پروګرامونه چې په مخ باندې تللو هغه د ده په اساس په یو گزارش کې چې ده لیکلی دی خپله ده اقرار کړی ده چې دا ما د نور یو نفر یا دوم نفر حیاتي ادارې په مشوره باندې دا کار شروع کړو چې هغه وویل چې نصرت چې دلته کار کوي دا زیات ارتباطات رئیس د ولسي جرګې سره مستقیما رئیس د ولسي جرګې ته کار کوي او موږ حیاتي ادارې سره راغلو دي یو کال دپاره یو کیدای شي دا موږ ته زیات اعتنا ونه کوي نو په دغه اساس باندې موږ باید په هر شکل سي په نصرت باندې فشار راولو چې نصرت تر روحي او رواني فشار لاندې راسي اساس خبره د دې ځای نه شروع سوې وله
یعنی تاسو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال او د رئیس ترمنځ چې کوم رقابتونه موجود دي د هغوی ترمنځ قرباني شوي یاست
بالکل د دې دواړو رقابت هغه وخت اوج واخیستل چې قرباني موږ سو چې په یو سفر کې خپل رئیس دی ولسی جرګې مسکو ته سفر د رسمي هیئت په رسمي پلاوی پر راس کې روان و نو دلته دی وزیرانو د استیزا ورځ و د امنیتي سکتور دی وزیرانو د استیزا ورځ و چې ریاست جرګې د محترم نائب اول یا لومړي نائب معین په ریاست باندې و او لومړي معاون زما په خیال دی وزیر دفاع سره په خوست کې دی وزمک وسر باندې لنجه وسی هغه د کوم قلوردي ځمکه ولا په یغو په سر باندې جنجالونه و چې د سوی اوسم په وزارت دفاع کې موجوده ده نو هغه معاملې وې چې لومړي معاون غوښتل چې دغه امنیتي سکتور وزیران ټول سلب اعتماد کړي د استیزا رایې ورته واخلي او سلب اعتماد سي نو دوی استیزا ته را حاضر سوي او اماده و چې راتلو نو رئیس مجلس چې په دې سفر روان و چې هغه د ده سره کوم دلایل و رئیس مجلس سره په ظاهر هم خو موږ چې پوښتنه وکړه وای مریض هم ګولو چې زه مریض وم سفر ته نه ولاړم نو هغه اساس منشا یا اساس جنجال دغو نقطې نه جوړ سو چې ښاغلي همایون بیا وویل چې د رئیس مجلس په رئیس جمهور په حکم باندې هغو په هدایت باندې بېرته د تاریخ نه راکته سو راغی د ما هغه ټول پروګرام یې را خراب کړو ما چې کومه برنامه درلوده کوم پروګرام یې درلود هغه رئیس را خراب کړو بینان زه خپله باید رئیس نه خپل انتقام واخلم چې دغه دواړو دغې نقطې نه د دې جنجال پسې غټ سو او په منځ کې قرباني موږ وولو
نصرت صاحب کرا شو د دې حقیقت مندونکو پلاوی چې کوم گزارش وړاندې کړ په دې کې مختلف موارد اشاره شوی و یو دا چې خپل د ولسی جرګې رئیس ومنله چې تقریبا له 500,000 زیات افغانۍ چې د امنیتي موانع او په نورو برخو کې دا مصرف شوي دي هغه به بیرته ورکوي ولس سره دا پوښتنه ده چې واقعا په دې برخه کې که فساد شوی وي نو تاسو هم رئیس درلنشای یاستئ او تاسو هم په دې کې ګرام یاستئ په دې رابطه باندې غواړم لنډ وضاحت ورکوي که چیرته نه وي شوی نو څنګه د ولسی جرګې رئیس حاضریږي چې و 500,000 افغانۍ چې خورا زیاتې پیسې دي د بیرته ګرځولو لپاره اماده کې وخت
اول دا چې په اداري څانګو کې الحمدلله هیڅ نه اوس داسې اسناد چې شتون نه لري چې یا د فساد سوی یا د موجود یا رئیس د ولسي جرګې کړي یا د موږ نور دغه ما پیسې چې ده په ځان باندې ومنلې مخکې ما وویل چې د کور کرایې د هغوی څه نه وي دغه هغه موارد دي چې هر وزیر صاحبانو یا د هرې قوې مسؤول ته د کور مخې ته د یو نوه امنیتي تدابیرو په اساس باندې نیول کېږي یو زیرې دروازه جوړیږي یو امنیتي دیوال خو د په څه شکل چې امنیت لازم بولي عسكر سالتا پیرداری کی دی غو دی پر دی بود باش امکانات برابر وی محل یو ځای جوړ وی دی غو دی پر دی ورځنی ضرورت په خاطر دی ګرمي په خاطر چې تهیه کوي د زومی کی دی یخنی په خاطر باندې کوم وسایل تهیه کوي چې دا تقریبا د 15 کالو کی شي مصارف سوی دی ټولو کلو هغه هم خلاف دی قانون نه دی زوسم صراحت چې قطن خلاف دی قانون نه دی تر سره سوی دی ولسی جرګې رئیس چې غږ وکړو په دې معنا یې غږ وکړو چې د خلکو ته دا مطلب صحیح واضح نه سو چې دغه موارد چې ما ته ترسره سوي دي تاسې وایئ چې تا کور مخې ته ولې زیرې دروازه جوړه سوې ولې کانتینر ښودل سوې ولې پیرهدار ده ولې مصارف کیږي هغه وویل چې دغه ټولو مقاماتو ته کیږي په حکومت کې د امنیت په خاطر زه د یو قوې د راس په راس کې قرار لرم ما ته هم دا حکومت لازم بللی دی چې دا دلته ترسره سي ولې که تاسې نه غواړئ چې دا شورات وي چې که تاسې دا شی نه منئ نورو حکومتي مقامات ته هم وایي چې هغوی هم لرې کړي او که بیا هغوی ته نه وایي ته نه ماته وایي چې لرې کړي زه په خپله حاضر یم چې هغه یا هغه وسایل ټول بېرته انتقال سي شورا ملکیت رادې سي زه به خپله چاره په خپله وکړم او یا که هغسې نه وي مجبور یم زه به هغه پیسې په خپله ورته ورکړم زما امنیت یې خوندي وي خو هغه پیسې به بېرته شورا ته انتقال کړم خو هغه د ده خپله خبره ده ولی هماغه مصارف هم چې سوي دي هغه قطعاً خلاف د قانون دي
وروستۍ پوښتنه مې دا کوله نصرت صاحب چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوه چې تاسو ګواښ کړی که چېرته لوی څارنوالۍ ته معرفي کېږئ او یا د دندې د تعلیق موضوع دا جدي نیول کېږي نو تاسو سره د ډیری وکیلانو دوسیې شته دي چې هغه به راسپړئ په یو شکل جبهګیري مو کړې دا خبرې سره څومره تاسو توافق لرئ او دا اوازې او یا راپورونه چې نشر شوي دي سم دي
ما هیچ چا ته تر اوسه پورې په ځوان کې ګواښ نه ده کړی او نه ګواښ کوم ما یو سلسله معلومات غوښتل چې شورا ته یې وړاندې کړم هغه واقعیتونه مو ورته ویل چې کوم واقعیتونه کې ادعا په ما سوي ده او کوم مواردو کې کمیټې له ما سره ظلم کړی ده او هغه واقعیتونه مو ورته ویل چې زه د دوو ښکېلو ډلو په منځ کې چې دواړه پارلماني مسؤلیت لري او دواړه د شورا په اوله کټګوري کې قرار لري د هغو په منځ کې قرباني یو او اوس چې دوی په نهایت کې دې نتیجې ته سر رسېدلی دی چې دواړه طرفه متضرره کیږو او د دې نه استفاده نور کوي نور کسان کوي راځئ موږ تاسې په خپلو منځو کې یو اتفاق ته سره ورسېږو یو پریکړې ته سره ورسېږو او دغه قضیه راواخلو په دارالانشا باندې چپه کو چې نن پارلماني مسؤلیت لري او یو ضعیف بخش ته د خدماتو پروګرام په مخ باندې وړي نو دوی په نهایت کې دغسې یو موضوع راخلي په یو دغسې کسانو باندې چې هغه ضعیف وي په هغو باندې دا پراور اړوي او معمولا د دوو غټو څانګو په منځ کې چې ټکر راځي زیان یې د غریبو او د مظلومو یا د ضعیفو خلکو وي.
ډېره زیاته مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام د ګرمۍ ورځې په تیرېدو دی او د یخنۍ خواته روان یو د دې ونۍ په خپرونه کې دا موضوع راخلو چې په سړو موسمونو کې ځوانان کوم ډول جامې اغوندي
در زمستان بیشتر کورتی های لامه و کورتی های بف که تازه وارد میشه اونا را بیشتر جوان ها ترجیح میدن
جمپر و کورتیگان دی پشمی
چپلون هم جوده و رکم رکم دیزاین و بخمت که نجوده و
ډیر ځوانان غواړي په سړو موسمونو کې داسې جامې واغوندي چې هم ښکلي ښکاره شي او همې ساړه ونه وهي خو د داسې جامو پیدا کول اوس ځکه سخت شوي چې د هر موسم لپاره ځانګړي او نوي کالي راځي چې ځوانان یې باید د پیدا کولو لپاره په بازارونو کې وګرځي. مسکا چې خپله هم په بازار کې د ځان لپاره ژمنۍ جامې اخیستلې وایي خوښېږي چې په ژمي کې داسې بالاپوښ ولري چې ټوکرې لامه وي.
فعلا فصل زمستان در راه است.
د ژمي موسم را روان دی. ډیر ځوانان هڅه کوي چې د وړې جامې په ژمنیو جامو بدل کړي او نوې جامې واخلي. زما چې خپل خوخیږي او په ژمي کې ترې استفاده کوم، هغه نوې راغلي لاما او بف کورتې دي چې نور ځوانان هم ډېر خوخوي.
اونار بشتر جوان ترجمه ته.
د کابل ښار یو دکاندار قیس وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان ډېر شوخ رنګونه نه خوښوي، بلکې له ساده جامو څخه استفاده کوي.
شپږ میاشتې کېږي چې ساده شیان موټ شوي او خلک یې اخلي، هغه که پتلون او یا هم جاکټ وي، داسې چې ډېر رنګونه او نور شیان لکه جیبونه ونه لري. جاکټونه هم باید له ځانګړو برانډونو څخه وي چې لوګو یې ډېره غټه نه بلکې وړه وي. دغه ډول جاکټونه ځوانه طبقه ډېر خوښوي.
د ژمي لپاره ځانګړي بوټونه هم راغلي. د بوټونو یو دکان ته ور وګرځېدو او ترې ومو پوښتل چې سږکال ژمي ته یې څه ډول بوټونه راوړي. د دکان څښتنه سیبولا وایي
مثال
سږکال د مختلفو کمپنیو موزې او بوټونه راغلي چې د هغو له ډلې د کمپورټ، لاکاست، کلارک او ګوجی کمپنۍ دي چې ډیزاینونه یې مختلف دي، یعنی هم ساده دي او هم نور رنګونه لرو، مثلا نیلي، تور، قهوه‌ای، دغسې نور ګلدار او بیګوله ډیزاینونه هم شته.
مختلف ګلدار است، بیګوله است.
افغانستان ته پخوا ډېرې جامې له چین او هند څخه راتلې، خو اوس له ترکیې څخه راځي او ورځ تر بلې د ترکیې جامو مینوال ډېرېږي. اجمیر زازای چې په کابل ښار کې د ترکیې جامو څو پلورنځي لري، د نویو کالیو په اړه راته غږېدلی چې ځوانان یې په سړو موسمونو کې اغوندي.
جمپرې او کورتیګانې دي پشمي په نوم دی ول، یعنی کوالټي ډیره جګه ده او دومره جنس نازکه ده. کورتی ده چې وی غونډي او ته وای چې دا د کې به ما یخنی وشه، مګر هغه شاید ډیر لوړ ده. او مونږ چې راوړي کورتیګانې اوس د ساکل ډیر اخلي او اوس فلن خو واوري شان نه دي شوی کنه، او یخنی ډیر نه ده شوی. اوس فلن بازار د کورتی ده شش ټکمې دي، یو ټکمې دي، او فرمایش ورکوي چې ورور ماته مثال کورتی راکا چې یو ټکمه او دوا چا کوي.
دا چې تاسو خپل دغه کاروبار کوي، تجربه پکې لري، ژمی ته باید څه ډول جامې یو ځوان واخلي چې هم ښه پکې ښکاره شي او هم خپل وجود ګرم وساتي؟
دا مشوره ده ورته چې دوی شی واخلي چې بیا هم دوی استفاده تر نه وکړي، دا نه چې دوی ورځې وغواندي او بیا خواته وغورځوي. او جنس چې د ترکیې واقعیت او ښه جنس ده، په دې چې موږ ته معلومات د نګاه د دریشۍ نه، نګاه د کورتۍ نه، نګاه د یخنکاک نه، او پتلون نه لري. ترکی پتلون نه لري او د هغه هم لري، خو لوړ دی، قیمت دی، نرخ ډیر جګ ده، خلکو زور نه ورته رسېږي، اقتصاد ضعیف ده. او بده کورتی چې د بسته ژمی دی بسته کفایت ورته کوي.
د لاما پاړه کراته وای چې دا څه ډول دی؟
لاما ډیره ښه خاصیت لري، او نه ډیره درندی دی او نه ډیره څه ډبل دی، کنه اقتصادی دی، ښه جنسونه دی. او زیاتره خلک لاما زیاته غوړي، یعنی چې دریشي دوی استفاده کوي، د دریشي په سر باندې او دوی د لاما وغوندي، د اوږدې بلا پوش چي دی، د دې لپاره موږ غوړي دی دریشي لپاره.
دغه لاما چا غوندي اوږدې کنه،
دا تو څنګه چې خې دا چې د دې لامې نه وای کنه، د کې ام کورتی شته ده، ام بلا پوش شته ده. بلا پوش یعنی دا رقم چې ساده دی، د خولې نه لري او ډبل دی کنه. او
دغه شان چې تاسو سره دی، کده دغه د قیمتونو په اړه ته وای چې جګی پڅو دی او ټټی پڅو دی؟
مو محترم دریشه لرو څو ماډل دی، او د 5000 نه شروع دی تر 2000 روپے پورې. او 2000 والا چې دی هغه په نوم دی ول دی، یو وسکردار ورته وای مفلی، هغه مثال وزر شپږ زره مونږه ما فاینل ورکو، هغه کې مو ته دمر شای نه پاتې کیږي. مو چې ودرېګه چې دغه خلکو اقتصاد ضعیف ده او مونږه باید دوی سره همکاري وکړو. جمپر دی په نوم دی ول دی 5000 نه شروع دی تر 1000 روپے پورې جمپر، یعنی هغه مونږ ته فرق کوي چې مونږ په خرید کې هغه خرید حساب نه مثال سنجش ورته کوي چې څومره مثال په دې باندې مالیا راځي، کرار دکان ده او مصرف ده، اپا چاو بیا ورکو چې ډیر مونږ په واچو 500 یا 400 یغ نه پورته مونږ نه شي پچا، نه مونږ ته اجازه را کوي. او لاما چې دی لاما مند سه حساب ده، د 3000 نه شروع ده تر 8000 په پورې، 8000 فاینل ده، یعنی ځنه کولادار دي او ځنه ساده دي.
یو ورسته پوښتنه کوم، څنګه څوک پوښي چې یو شی ژمی ته اخلي چې دا اصل وي، یعنی دا سنوي چې کاپی شی اخیستې وي په لوړ قیمت باندې؟
اصلي شای چې ته ګورې مثال دکان ته ورځي او د د د ریشای او هغه ورته خې لیبل ورته خې د کورته لیبل ورته خې چې ورو ده ترکی ده او دی باید پتلون چک شي او کته چې مثال سه زده 50 کورتی چې وغند باید پتلون دم تا 50 وي او چینه کې به 50 نشته پتلون کې هغه کې مثال 40 15 درشته داسې سیزن لري او ترکی به داسې قانون نه لري پتلون چې چې کورتی دی دا امام رنگ دی پتلون دم ده او جن چې وغوندې په خپل معلومات ته کېږي چې د ترکی څه رقم خاصیت لري په وجود کې د صحیح فکس کې نه هیڅ ضرورت نشته چې ته وته کې یا کاته پورته وګوري او چینه چې دا اوچت اقتصاد هغه معلوم ده جنس درشیا معلومه ده کورتیا معلومه ده او وطنیا معلومه ده ټول سیستم معلوم ده
افغانستان ته ډېرې ژمنۍ جامې له بهره وارېدېږي خو دلته هم داسې ځینې شیان شته چې د ژمي په موسم کې د اغوستلو لپاره مناسب دي د افغان موډل او د جامو د طرحه کوونکي اجمل حقیقي نندارتون ته ورغلي وو و به ورو چې دوی د ژمي لپاره څه ډول جامې ډیزاین او جوړې کړې دي
مثلا یو بالاپوشته د پسې د پوستکي نه جوړ شوی ده ډېر ښه ګرم ده او ډېر ښه رنګ هم لري ښه نوی ډیزاین هم لري دا بالاپوش ورته وایي دا د ایوان د پوستکي نه جوړ شوی ده د پسې ګرم ده نو دا دېته ما د زیرې نوم ورکړی ده دا نو یغه دپاره سړی دپاره ډېر ښه ګرم ده
دا نارینه اغوستی شي که د ښځو لپاره دی
دا دا دونه داسې مشخصه غوندې نه ده چې دا نارینه دپاره وي یا ښځینه دپاره وي دا بازاده پرتوک کوای شي چې واغوندي زنه او مرده نه لري یعنی
نور څه کرا وښیې داسې چې د سړو وختونو لپاره وي
یو بل ډیزاین لرو دې ته ګوپچه وایي نو ګوپچه مختلفه ډیزاینونه لري دا ډیزاین د کندز ولایت مربوط کیږي ډېر ښه ګرم ده له دې نه کوای شي چې ځوانان په یخنۍ کې کار واخلي
د ګوپیچې څنګه ته بل څه ماته
د ته کمپلی ډیزاینونه وایي کمپلی رختونه دي ته وایي چې مختلف رنگونه لري نو دام دي ځان په خواته ده چې کوم رنگ استفاده کوي جن کار اخلي
او دبل
یو بل بخمل ډیزاینونه دام بخمل ده خط خطی بخملونه دام مختلف ډیزاینونه لري مختلف رنگونه لري هغه نوې مو مربوط کیږي چې کوم رنگ نه کار اخلو
او څنګه خو بالا پوخته ده
دام بالا پوخته ده
دا قبل سره تو پیر سده
دا بلیکسه د سه چي ده نازک ده لیکچنای ده هغه بیا نو یو خاص ډیزاین لري لدین بیا اوغونه سفره کیږي نه او دغه پوستکی نه بیا د بدخشان په پامیر کې په نورستان کې په ځینو ولایتونو کې یعنی زیات استفاده کیږي
بالا پوخو ګوپیچا ده د کمپلی کالی دي او دا بخملی ډیزاینونه دي یعنی دغه اساسو سره دي چې دا په ژمي کې یا په منی کې چاوا سړه وي یا غسل کیږي
او سل په سل او داسې نور ډیزاینونه هم لرو له خیر سره چې د همدې میاشت په اخرو کې انشاءالله هغه ډیزاینونه حقیقتا په باندې مصروف دي چې له خیر سره زر تر زره هغه جوړ سی او خلکو ته وړاندې کو
دا ډیره مهمه ده چې ښکارا شي دا مهمه ده چې وجود دی ګرم وي او سړه دی ونه وهي
یما په خاچ دواړه محمده ک لګوبچنه کار واخلو یو مثال تاسو غم ک لګوبچنه کار واخلو ام خو ګرم ده ام خو خایسته کارو او ام قیامت مناسبه ده
کوم رنگونه د ژمي لپاره خدي
تور رنگ ډیر رنگ ده ځکه چې تور رنگ ک لیکس لمر ام وی باندې لمر په باندې تاثیرات لري او ګرم وي
دا کوم شان خو چې تاسو را معرفي کړل دا دلته لته سره شته دي په هر مهم د سلیدلې دي چې هغه د ژمي لپاره مناسبه او خدي
زنانه او لپاره ډیر ښه نوې مکسیګانې یعنی په بازار کې جوړوي او موږ غواړو چې نوې ابتکار ولرو یوازې بخمل ډیزاینونه بخمل ډیزاینونه ما سره شته چې له بخمل نه کوي شو کار واخلو دلته یو ډیزاین ده تاسو خایمه دا ډیر ګرم ده او یوازې د زنانو په ډیزاینو کې له بخمل تکې نه موږ کار اخلو له بخمل نه موږ دلته چپنونه جوړو دلته چپنونه جوړو ماکسی رقم ډیزاین ولا بخمت کې نه جوړ
خو غوریدون کو د تان نڅانګ خبرونه هم دلته پېتر رسیدي تر بل خبرونه مو د ژوند شی بیرنګ نه غواړم